رادیو آزادی صحبت میکرد.
سلام په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان ایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ایز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼ خپور کړی ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پوتزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرلپسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ خو ډېر جزئیات یې ور نکړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضې معلومې او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دمګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، د دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80 سلنه افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په شوزو کې د جوار خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اورېدونکو تاسې یو راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سخت دریځو فرمانونو د افغانو نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80 سلنه میرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15 سلنه وي چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه له 600 میرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوي دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بې خوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځانوژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو اتیا سلنه مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي، په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښه والی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمیر افغانو میرمنو افغانستان دننه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لورانه یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما ډېرې سختۍ ولیدې، ښایي زه یې وزغمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت ده، نو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم همدغسې د تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق غوندې ساتلي یاسو، چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکي ته ناهیلي ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکی به یې څنګه وي.
ځان سره به حبه مې همیش فکر کوم چې اوس به زه څه کوم، اوس به ما سره څه کیږي. دا دومره هینې مې هر څه لاړه، له اوبو سره، له خاورې سره خاورې سو، ټولو باندې ته وای چا اوبه اچولي. داسې احساس مې درلود، بیخي خفه، همیش به خفه ولم، چا سره به مې خبرې نه کوو زیات.
وروسته له هغې چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، په تیرو دو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو راګرځول شوي او تر څنګ یې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوي او له محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر د ښځو تل ازادۍ رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسیس مژغله ازادي رادیو اوري پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب، ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې تر څنګ به موږ اغلې پښتانه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو، خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړې مسي وایم او مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی، لومړی پښتنه به تاسو څخه وکم، تاسو په نظر 80% زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خورته و پستانه جواب خورته هیله در سپور مروغ و جور و چه و هم دغرا بیرزم کرده سلام ستاس و قدرمون آوریدون کوتا دعوا که سپور که ورنده که اومد دیر زیاد منونه در سیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه چنگه ستاس خپل خپل ریپورت که در ویلی زه او یا سلنه مرمنه پا جواب خفگان بانده اخت سوی دی البته در فرانس ده هیوات پا کچه بانده زه فکر کم سر سایش میره لده هم لوار میزه که منگه زیادتر همه سروی و هر زیاده تر سرکو بیشتر اوقات یا تر دیره منگه فوکات مو پا مرکز یاده یو ولایت پا خار بانده وی پا مرکزی سیمو بانده وی شاید مطرف که تر دی هم زیاد وی په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابېږي او دوی یعنی لډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره دومره ستونزو هم او دا واقعا یعنی پراتلونکی که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمونو آقا حق حقوق سده دوی حق دا طبیع حق دا انسانی حق دا بشری حق دا اسلامی حق دا ورطور ور نکرسی نو دیده ممکن دا کچه نور هم لورسی او مرمونو بلا دیره بیلا بیلو سنزو سر مخو لاس او گریوان سی خو نه یواز دست دوی جوار خفگان بنده اخته دی دوز هم زه فصل که جوزجان ولایت که مجوان که نوز هم زه سل دوستان سراری که لرم په حق ولایت که اکثر مرمنه مثلا نور مخو در اصنیزکی گینه چه دوی زانواجه نکی اولوی لامل هم همدغه بیکاری ده خپل بیکاری انسان دی طبیعی ده گوشنشین کوی بلا بلا سونزو او جوار خفگان سره مخامخ کوی
مننه ډیره اغلی ستانک زی اغلی نیازی ستاس څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي ستاس څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پښتنه وکم چې دا راپور د سیشن بی په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې اویا سلنه ښځو استراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې او پنځوس سلنه و ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې خبره ده
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته محترمه میلمنې ته او همدا شانتي تخنیکی همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ غږ اوري نیکی هیله ورته وړاندې کوم او همدا شانتي زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ورنه لګېدلی دو درې نه پورته کېږي نو دقیقا افغان مېرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډېریږي د دغه دوستانو سره مېرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کې سي هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وای کشکې نه پوهېدلو د ناپوهو سره چې په ارتباط کې سې پوښتنه ځینې وکړي د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو مو ځان ته قناعت ورکولی سوای نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولای سي څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي دا خو لاړه دا ښځې خو برباد شولې راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي څنګه اولاد به دوی ټولنې ته وروړاندې کړي آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساس کوي په ټولنه کې ځکه چې صلاحیت نه لري مسؤلیت نه لري بیکاري او بیروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلې ده هغه انتها درجې ته رسېدلې ده غریبی و ناداری و هر څه ورسره تړلې ده نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو ځغلو ګرد ورځ کل ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی لپاره ځغلو دی یو دوست څخه کومک واړو پټو اوارو مرستې ټولو ځو په بارډرو کې هغه سي برخوردونه زموږ سره کیږي چې تاسو د میډیا د لارې څخه وینئ چې زموږ خورکې مو ولیدل د پرون چې په بارډر کې د پاکستان په بارډر کې په څه رقم وضعیت و نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده نړۍ باید د ته دقیقه پاملرنه وکي او په دې ساکي نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مكلف دی، مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو چې د دغه خوندو، د دغه مشکلاتو، د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالو څخه مخنیوی وسي، یو هیله پیدا سي، یو امید پیدا سي، یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه مندی وشیو، په چه شي باندې علاقه مندی وشیو، څه شی ستاسو موږ مخته. نو د دې دپاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او هم دا شانتي د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی امار ستاسې په لاس کې دی چې په درې میاشتو کې دغونه سرعت راځي، نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت عمومي باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانک زی ستاس څخه بله پوښتنه کوم، ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د ژور خپګان کچه زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته. لاملونه ټول وضعي دي په نننی شرایط کې. په لومړي سر کې د میرمنو نه ګډون په ټولنه کې، د دوی د وغات فشر حس کول له ټولنې نه د خپل یو منفي اغېز د مېرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه را دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هر ورځ یو فرمان ته بل فرمان باندې راځي، یعنی ټول فوکس د دوی په مېرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاستئ او دمخه په دې ریپورټ کې مو تاسو ویلې، د ریپورټ په اورېدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړ واقعا زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنې موږ څومره، زه نه پوهېږم څومره په کوم ګناه نیول شوي یو، څه دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو مېرمنه آرایشګري نسی کولی، یو مېرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو مېرمنه پانتون ته تللی نسی، یو مېرمنه کار کولی نسی، یو مېرمنه دفتر کې کار کولی نسی، یو مېرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د مېرمنو په وړاندې درېدلي دي او مېرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډېری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بېچاره ټولنه، یو ډېری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ شي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډېری کورنیو کې خپل خاوند، خپل مشر زو یا هم څه له لاسه ورکړي دي د همدغو جنګو په ترڅ کې. نو دوی اړ وي چې مثلا خپله لاړ شي په ټولنه کې کار وکړي، مثلا یا دفتر ته لاړ شي، یا ښوونکی وي، یا مثلا په یو دولتي اداره کې ده په دنده ګمارل شوی. خو له یو مدرک نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول، یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او په کې ورکوله. نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بده اغېزه کوي، او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه دا ده چې لطفاً 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 تر دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنې په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او له دوی نه سو استفاده کوي. نو داسې نړۍ که مثلا دوی په رسمیت نه پېژني، په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته تر څو موږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفاً موږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفاً یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنی د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل د کوي. یعنی دا څه نه ده چې نن موږ مسلمان شوي او نن دوی موږ ته شریعت راوړی ده، موږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس مونږ اسلام ته مخه راوړې او دوی مونږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل یې همدغه بیکاري او فقر بیچارګي ده چې مونږ ورسره مخ شو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې او یا سلنه افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی ځواک، ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د اویا سلنه افغان ښځو د ژور خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه په اول قدم کې ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو خپل اخدای یو کې ټول شوی. په دې باندې خمونګ پېګو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان مرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي. دوی کداغه نن په جوار خپګان باندې اخته شوی دي. دوی یعنی دوی په حق دي، دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی، همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی دی. هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستی کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي. دوی مجبوره دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دوی نه سخت سخت مریضیانې یعنی مخه شي. نو موږ د امارات نه یا د حسینی حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترېنه وانخیستل شي. ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، تعلیم، د کار اجازه یې ورکړې ده. نو لکه مخکې چې موږ هغه بلې میلمنې همدغسې خبره وکړله چې دلته یعنی دوی خپله اجاب مراتوي، موږ تو یو مسلمان ملک، یو مسلماني هیواد دی، دلته اسلامي هیواد دی، خپل کلور هیڅ نه شي، خپل اسلام ته، خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري. نو دغه په لحاظ باندې یعنی که موږ دغه امارات اوسنی حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي، خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي، دغه څلوېښت کلنه جګړه کې موږ پوهیږو چې ډیری کونډې پاتې شوي دي، یتیمان پاتې شوي دي، خپل هغه فامیلونه یې یعنی هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله. خو اوس په اوسنی شرایطو کې یعنی موږ پوهیږو چې افغانستان یو غمځپلی، یو ډېر دردیده ملک دی، هیواد دی. نو د دې په ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي، د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي، دوی پیشرفت مخه کوي. دوی زه په دې باندې تاکید کوي چې نه ښځې د په کور کې کښېني. نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې سختې ناروغیانې افغان میرمنو ته پیدا شي.
مننه ډیره آغلی نیازی. په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی، د دغه راپور مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت کې په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو 50% ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي. ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي؟ آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښېښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي، او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي، او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده، د ښځو غوښتنه ده. او از لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي، بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي. ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې، یوې هم پر ځای نه کړله. دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې و چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو، د تعلیم حق به ورته ورکوو، موږ هغه د پخوا طالبان نه یو هغه مفکور از موږ سره نسته اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده په موږ کې مستعلم یافته خلک شته داسې او موږ ته یې دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانسته خلک به د دوی سره و د ډاکټرا تر سطح پورې به پوهه درلودله د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شوشو پوهنتونو کې په ایران کې په پاکستان کې په امریکا کې استادان دي محصلین دي درسونه وایي نو موږ ته دا جلوه ښودله په هغه وخت کې خو پر هغه باندې دوی وفا ونه کړله خپل پر کړنو باندې خپل پر وعدو باندې نو د دې وارې کور باندې شرط شول کیږي داسې شرط ور باندې شول چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کړي بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول شي زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو هیڅ ډول جنگ نه غواړو ډیر مدلاسه ورکړل ډیر ځوانان مدلاسه ورکړل ډیر کندي رندي لرو ډیر یتیمان لرو ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده وای شکر دی چې جنگ نسته نو موږ بیا جنگ نه غواړو موږ غواړو چې افغانستان آرام وي موږ ولسونه آرام په آرام ژوند کې عدالت تامین وي او انصافي او ازادي دا سينونه کوي چې یو واری دې د دونه کلونو په جنگونو ووشلم ختم دې کړلم کورنۍ دې راته تباه کړه بیا راغله د نن په کور کې دې بندي کړلم دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکړې خواړه دې را باندې بند کړل اقتصاد دې صفر سره ضرب کړ دا نو سراسر مشکل دی چې بخید نسل وژنه ده نسلونه د منځزي په دا رقم برخورد باندې نو په لهازه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسی او بیا جنگ وسی او بیا بمبار وسی نو کده دوی د رسمیت پیژندل په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کی ورته حالات باندې ځان آگا کی او خلکو ته حقونه ورکی پروسه ترغه نړیوال کدی پر رسمیت پیژنې افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري افغان مېرمنې په وسنۍ حالت کې هغه دغه خطر دغه کچل وړ د 50% ده چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي خپل کده کار حق غواړي خپل د تعلیم حق غواړي خپل د ژوند حق غواړي خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي نو فلهازه هغه ته دغه مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت که په نظام کې شاهده هر څوک چې دا وای هر څوک چې حکومت کې زما د بلا وای مهم دغه چې زه باید خپل حقونه ته ورسېږم نو که دوی حقونه په دغه شرایط ورته ورکول کیږي چې دغه نظامي دغه نظام دی ومني نړیوال په شرط دی چې دوی حقونه په شکه تحفظ دي د شوزو حقونه ته دوی نور باید نړیوال مجبور او مکلف کی چې دوی د شوزو حقونه ته درناوی وکړي او شوزو حقونه ورته ورکړي سخت نورین به دا به سخت د نسلونو د منځورل به کدا حالت دغه سي دوام ولري او دغه سیس مش خوندې د تبعی خاطر رواني
مننه غلی نیازی غلی ستانکزی ستاس څخه پښتنه کوم د غلی نیازی د خبرو په تړاو باندې دوی ویل چې طالبان به اول ځان ثابت کوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر کې فکر کوي چې تر دې وروسته دی د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي
ډېر زیات مننه تر اوسه هغه څه طالبان ویلې دي په هغه یو یې هم عمل نه ده کړی له بعد مرغه جالبه ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لوڼې حتی لېږلي هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې صحیح ده که د امنیت په لحاظ ووایې په تیر نظام کې مثلا خو دوی ورته ناامني رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دې په مقابل کې څوک نشته امنیتي وضعیت ښه ده او په هیڅ وجه مېرمنې نه غواړي یعنی په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې په دې مرس کې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړی چې همدغه نظام په رسمیت وپیژندل سي، ولې د شرایطو په اساس باندې زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې د دوی په رسمیت وپیژندل سي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځې وکولی شي کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق یې ترلاسه کړي ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل سوی ده، هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل سي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې، نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني سي. یوه موضوع او بله داسې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده، او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل سي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل سي. خو له بده مرغه سه مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني سوي یو، همیشه دوی دي مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل سوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره د خپل اولاد لپاره یو باسواد ته یو ښه ژوند غواړي یو ښه کورنۍ غواړي همدغه راز اجازه دې ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفي افکار چې د نورو لخوا نه دوی ته ورکړل کېږي یا د هغه منفي دستورالعملونه چې د نورو لخوا دوی ته ورکړل کېږي نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورتپي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه اغلی ستانکزی. اغلی پښتنه ځواک ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي، خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
اساسي قانون جوړ کړي نو دوی په دغه دوه کلونو کې جوړ کړی و. دلته اوس دا هوایي خبرې دي چې موږ وایي په اساسي قانون جوړوي مونږ دغسې کوو، هغسې دا هوایي خبرې دي. د افغان یعنی د افغانستان خلکو ته دغه ملت ته بازی ورکول دي، دوی سترګو ته خاورې سیندل دي که موږ ورته وګورو. دا هېڅ امکان نه لري که دوی یعنی واقعیت وغواړي، واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي. په اساسي قانون کې خو مونږ ښځې هم حق لري، هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي لکه په تېرو حکومت کې جمهوریت کې. نو دوی بیا څنګه کوي؟ دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه؟ دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي، فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنی دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی نیازی، ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هاد پدې پروسه کې د شوزو ګډون او د شوزو هغه نظر چې باید پکښ یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی؟
ستر رول لوبوي د قانون په جوړولو کې د شوزو ونډه ستر رول لوبوي او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې دې پټه نه سي. نړیوال قوانین چې وضع کیږي د شوزو پکښ کې ونډه یې، ځکه چې قوانین هغه کرشې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي او بالاخره هغه دغه نظام پایښت دي، دغه نظام اساس وي. قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي. نو په لهذا زما په حق باندې چې زه پوهېږم یو نارینه نه پوهېږي، که زما زوی، که زما پلاری، که زما خاوندی، که زما وروري، هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازي توب نسی کولای ز خپل باید خپل استازي توب وکم خپل استاز ولي وشیم او هغه غشتنه چې زل رم چې باید پټولنه کی ما ته کوم حقونه راکول سي هغه باید په قانون کې په نافذه قانون کې ځای په ځای سي ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي چې زما حقونه په شکل محفوظ وو بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي زه ولې به ستونزه لرم ولې به مشکل لرم ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي زه یو رعیت یم بیا هغه نارینه هم یو رعیت دی ځکه چې ماته حق راکول سوی دی ما خپله د قانون په وضعه کولو کې یا د قانون په جوړښت کې یا د قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده ما خپله ګډون پکې کړی دی ما خپل حق خپله پکې ځای په ځای کړی دی نه د بل چا په غوښتنه باندې نه د بل چا په د خپل د مخالف جنس هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهېږي څه کومې غوښتنې باندې چې زه خپله پوهېږم زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي ښځې موږ ډېر عالمې پوهې دانسته دکتورا تر ماستري و تر ډېره لوړه سویه پوهان دي ښځې لرو همدغه سي په دیني علومو کې شرعي علومو کې او هم دغه سي په دنیاوي علومو کې ټولنیزو علومو کې نو دغه ښځو څخه باید غوښتنه وسي دوی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غوښتنې دوی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کړي
بله آغلی نیازی که تاسی دا افغانستان اساسی قانون تاو گوری داغ اساسی قانون چه دا طالبان و حکومت نور نه عملی کوی او دا جمهوریت پا وقت که عملی و دا داغ پا لمری فصل که لمری ماده دا داغ اساسی قانون وای چه افغانستان خپلواک واحد او نه بیلی دونکه اسلامی جمهوری دولت تی دوهم ماده وای چه دا افغانستان دا اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیڅلې دین دی او درېم ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلې دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله دوهم او درېم ماده پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل شوی دی ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي دا به څه ډول قانون وي او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړه چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی پر دین ولاړ دی
طالبان په هغه قوانینو باندې پر هغه اصول باندې شرعي اصول باندې چې باور لري ایمان لري هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای پته سي وي دي کدوې کم بيشي پکښ کې راوړي کوم نظر پکښ کې لري هغه دی خپل نظر پکښ کې وړاندې کې کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري لکه چې تاسو د غدري سره ماتو ته اشاره وکړه دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لوبري فصل کې دغه ماده استه او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو او موږ ټول به باندې اگایل ورو چې د افغانستان اساسي قانون د شریعي قانونو پر رڼا کې جوړ شوی دی نو موږ د شریعي قانونو پر رڼا کې کوم قوانین لرو هغه خموش راضی یو دا که دوی ناراضی دي ځینی بیا دی په بعضی موارد کې خپل نظریات څرګند کی په هاندې را وغواړي جرګه دي جوړه کی دا غوي په وړاندې دي خپل هغه غشتنی ورته مطرح کی ورته ودی وای چې موږ په دغه ځای کې دغه څه چې سیده روان لر دي خواته سره کاجزو یا چې دغه څه کاج روان لر دغه څه سره سیده سو هغه څه دوی یو څه پکښ کې کوم به شي کولای شي دا نو چې بيخي کلند دوی قانون ته تغیر ورکړي دا نو دوی په دې معنی ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام یا افغانستان ته راوستل د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني افغانان مسلمانان وو مسلمانان دي او مسلمانان به وي افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې. ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده، ترتیب کړی ده، چې همدغسې زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړ و، داسې کوم مخالفت پکښې کې نه و او دا نه پکښې کوم مخالفت شته. همدا اوس هم دوی کولای سي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي، د هغوی سره دې کښېني، جرګه دې جوړه کړي، د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي، د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي، د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بیشي درلودل خو خیر، مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذي دا نو ډېر ستر اشتباه دی کوي. دوی دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي، دوی راغلي دي موږ ته مسلمانې راشي، موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو. د دوی پر اتک سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي، نه بل پیشوا راځي، نه بل پیغمبر راځي. هغه هر څه چې په اسلام کې شته هغه هر څه ټول افغانان ورباندې آګاهي لري او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي، د خپل دغه شرعي حقونو څخه غواړي چې مستفید ځینې واوسېږي د هر نظام څخه. ځکه چې دا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه، ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تر اوسه ویلي چې تاسې موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه، یا په د امریکا په قانون باندې حق راکړه، موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پرانا کې جوړ شوی دی، په دې باندې موږ باور یو.
مننه اغلې نیازی. زه ستاسو پام یوې بلې مادې تر اړوم، د افغانستان د اساسي قانون چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي، ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی، دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي، او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي، او که دا ډول ماده پکښې کې وي آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی؟
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی، ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي، چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوې، په یو ټولنه کې چې ژوند کوې، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي. او افغانستان اسلامي ملک و، ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلې ده، هغسې قوانین یې ورسره منلې ده، هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلې ده چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و، په ټکر کې نه و، هغه یې ورسره منلې ده. هغه یې ورسره نه ده منلې چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه ده امضا کړې، نه ده لاسلیک کړې چې په هغه قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي، لکه چې نور ټولنو کې شته، نور ملکونو کې شته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دي لاسلیک کړي د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل سوی دی، هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولې دي، یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دي. د هغه علتونه دي، دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي، کنوینسیونونه نه مني. ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري او دا وی حقونه یې ورڅخه تلف کړي دي خپل دراتک سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي او دوی به تر هغه وخت پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي، د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي، دا ورسره ونه مني، دا ورسره لاسلیک نه کی، تر هغه وخت پورې به نه د دوی استازي هلته ایسر لري او نه به هم دوی خپل رسمیت لري.
بله، زما ورستی پښتنه اغلی نیازی تاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګری ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی، څومره مسؤلیت راځي کېږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راځي ده. مسؤلیت طالبان په اوسنۍ حالاتو کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي، د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دانه نه پورې کوم قیدات یې وضع کړی دی، کوم قوانین یې مطرح کړي دي، یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې، ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي، ټول هغه قوانین وضع کوي، هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي، پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپله مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوی واوسیږي. بیا په ټولنه کې چې اوس فعلا د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي، هلته باید هغوی لاس پکار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ورداخل سي او هلته په ساحه کې دغه مشکل درف کول دپاره لاس پکار سي او په مذاکراتو کېږي که په هر طریقه باندې کېږي، بالاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي، د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده، دغه ایمار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازي واستي د طالبانو سره یې کښېنې وي چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي، دغه اوج پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات، دا ستونزې که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي، که نه نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار سو، موږ لاره او مشوره در وښیو، او که لاره مشوره نه منی که په سمه نه ځي، بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو، بیا نو دې ته مکلف یو ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو، یو نړیوال تړون لرو، او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغلی نیازی ستاس د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خبرونی وخت پای ته رسیږي، او د خپل درو واړو ملمنو اغلی سیما ستانکزی په پښتانه ځواک او قمر نیازی سب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سوا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګران سوا، چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سوا، دیر شپراونا پر دنیا گئی زندگی گرام سو، سار خگرم ده ستاو دی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم ده نور هر تگران شوید انسان بی نهر زان اسوا دیر شکر اونان پو دنیا گئی زندگی گران اسوا نور هر تگران شوید انسان بی نهر زان اسوا دیر شکر اونان پو دنیا گئی زندگی گران اسوا پختنو کی ادوست یا قورا بدسو زمون پا پختنو کی ادوست یا قورا بدسو دیر خلق خود خواشو چی پیسا جیب کی پریمان سوا دیر شپیر اونان پو دنیا گئی زندگی گران لسوا چا تا سجده وکرم خدای استا بندگی گران لسوا دیر شپیر اونان پو دنیا گئی زندگی گران لسوا دیر شپیر اونان پو دنیا گئی زندگی گران لسوا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زخم د زخمی زړه درته وخایما